بجی شو ازادی رادیو اوری د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه وله. میرمن اميري بیگا په خپل ایکس باندې یا خپل ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او طالبان سره اړیکې تر هغه عادي نکړي تر څو چې دوی د بشري حقوقو په چلند کې جدي خوالی نه وي راوستي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبه پر ورځ ویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د دې په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یو کوچنی موضوع غټوله. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکي ټاکل شوی، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې خبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکیلتیا هڅه کړې د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مهم ارزونه وړاندې کړې او د ښوالي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګری ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګری ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلې دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپنا پیسې بندې کړې دي. د ادارې ویل چې دا یو مقتی کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپنا ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته $125 میلیون ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیگ پایلو بنند باندې امیر خاماران او عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د باندې امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګری دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا درې ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مو لازادي رډو اوریدل. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لوري توشیح کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډېره د بیان ازادۍ، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي، او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بي ساری صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات بل صفی الله ستانی زیوارو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی د آسیا د برخې مسؤولې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند گزار دی، چیرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلي دي.
طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خپرونې وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه، او په کې یو مشر وي د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي، او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه د یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلې دي، او که تطبیق شي افغانستان یو به زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډېر مخوف زندان به جوړ شي.
توحید زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لویې بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبوره دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپل تګلاره 90% عملي کړي، او د دوی پټو کې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 10,000 کسان نیول شوي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبرلان او رسنیز کارکونکي شامل دي. طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خوای د اکثرو خبرلانو تر نیول کېدو وروسته ویلي و چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت وایي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د وایان مرستیالي سبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اگست 28مه نوښته یو خبری غونډې ته ویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي، او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جنرال پاتریک رایډر وویل که چیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. ښاغلی رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیځ مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري، خو د ده په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماتان چې ښکیلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دی. هغه په دې اړه وایي
امریکان پسله درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانکزي پر راپورټ کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دواړخیزې اړیکې پیل شوي، دا د هند صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې په ورځ کیف ته ولاړ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سولې حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی همدار زویل هیواد چمتو دی د اوکراین سره بشری مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه همداسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوې ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهم ستنې په توګه کتل. زیلنسکی هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلي چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شوو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ